دا یو ساته خبرونه تر 9 بجو ده. السلام علیکم. نن جمعه ده، د زمریه اسد 8 د جولای 10مه. په راپورونه کې ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ.
د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ یې هرکلی کوو. منندوی یو.
په نورستان کې د وروستیو سیلابونو د مړینو شمیر زیات شوی دی. په بل راپور کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړي.
شاوخوا څلوې ملکي وګړې د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی.
د انساني قاچاق په اړه هم یو ځانګړی راپور خپرو. پروګرامونه هم لرو. نیمه نړۍ او کور کلی مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د پاکستان صدر اعظم وی اسلام آباد له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد شوي وو او په توقیف کې وو خوشې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر به نامحدود ډول دوام نسي کولی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د رسنیو له استادو سره په کتنه کې دغه راز وویل. پاکستان بل هر هغه چا سره شی اړیکې ولري چې افغانان یې غوره کوي. د زیاته کړه چې طالبان کوي یا یې نه کوي زموږ سره ارتباط نه لري، موږ یې مسؤل نه یو او نه د طالبانو ویندویان یو. د افغانستان حکومت تور لګوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان د دې ډلې مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي، خو پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د چونګاش یا سرطان پر 15مه تشتبل شوی او شکنجه شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون وروسته له دې په یو اعلامیه کې وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل له پاکستانه وتلې، خو په ترلاسه شویو تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه دي تشتبل سوي یا ځورول سوي وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ دلیل هغه جنایت توجیه کولای نسي چې د طبي راپورونو او نورو اسنادو پر اساس ثابت شوی وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د پاکستان حکومت له نړیوالو ژمنو او تړونونو سره سم د ډیپلوماتیکو استازولیو، افغان ډیپلوماتانو او د هغوی د کورنیو غړو د امنیت ساتنې مسؤلیت لري. دغه وزارت له پاکستانه غوښتي چې د پیښې د څېړنې په اړه خپلې هڅې چټکې کړي، د هغې عاملان سمدستي ونیسي او سزا ورکړي. افغانستان د دې پیښې په اعتراض کې خپل سفیر او ډیپلوماتان له پاکستانه کابل ته وروبلل. د کندهار ترین کوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل شوې ده. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسله والو طالبانو له درې ورځو دغه لاره بند کړې چې له کبله دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
دوام را غوښنه ده، دوام را رسیږي، نن ابستاو تای کیږي. زه موږ دا غواړو چې د خدای په روح کې د خپل ګټه د لکه خپل د چوکي غم دي پر د مسلمانانو جراحم دي.
دا ټول شانګران سوي دي وروره لارې دا د ګنګا ولاته د طالبانو مینونه پټي یا ټکان کې یا بل کې د غلارې بند کړی دی.
ډېری موټر چلوونکي او مسافر په ترین کوټ کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو بیل وړي سوي دي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې پر یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله درې ملکیان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د زابل د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر حریفال ازادي راډیو ته د تیر شپې له پیښې د لږدول سویو مړو او ټپیانو په اړه وویل.
ولایتي روغتون ته یو لس نفره زخمیان راوړي ول چې له هغو له جملې څخه درې تنه شهیدان ول او اته تنه زخمیان فعلاً ولایتي روغتون کې بستر دي.
بلخو د زابل امنیه قومندان جنرال وایس سمیمی رسنوی ته ویلي هوان مرمۍ د طالبانو لخوا توغبل سوي چې پر یو کور لګیدلې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د توکیو د اولمپیک سیالیو په لړ کې بنن درې افغان لوبغاړي له خپلو سیالونو سره مخامخ سي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر عارف پیمان د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل. فهیم انوری د لامبو په برخه کې، کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد د ځغاستې په برخه کې مسابقه لري. د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 15 لوبغاړي برخه لري چې څلور نارینه او یوه ښځه ده. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد سوي وو او په توقیف کې ول خوشی کړل. د سویډن راډیو له راپور سره سم ټاکل شوی و چې دغه کسان د روانې جولای میاشتې په لومړیو کې افغانستان ته واستول سي، خو سویډن د افغانستان حالاتو ته په کتو د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو پریکړه واخیسته او نیول سوي کسان یې خوشی کړل. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې وه چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي، ځکه چې د طالبانو بریدونه زیات سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسی کولای او اوس هغه وخت دی چې ایران باید پریکړه وکړي. د پرون پنځشنبه په کویت کې یوې خبري غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو لپاره خپل شنیت او لیوالتیا ښولې او اوس توپ د ایران په میدان کې دی.
حقیقت داره چې ایران باید پریکړه وکړي په دې اړه اساسي پریکړه چې آیا غواړي خپل ژوندونه تر وګرځي کنه. هیڅ انحراف دا اساسي واقعیت نشي بدلولی. توپ ته ایران په میدان کې دی او به ګورو چې دوی موافقې ته د بیرته راګرځېدو پریکړې ته لازم چمتووالی لري کنه. موږ خبرو اترو ته ژمن یو، خو دا بهیر په نامحدود ډول دوام نشي کولی.
ایران او امریکا په موافقه کې د نورو شامل غړو په منځګړیتوب د اتریش په پلازمینه ویانا کې شپږ پړاوه غیر مستقیم خبرې کړي، چې ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو او امریکا د بندیزونو نرمولو ته چمتو سي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا تر 4 میلیارد ډوزه زیات واکسین سوی دی. د فرانس پرس خبری اجنس د راپور له مخې د رسمي شمیرو پر اساس د اروپا پر وخت د پنځشنبه تر ماپښینه په درسته نړۍ کې د کورونا وایرس پر ضد 4 میلیارد او 302 زره ډوزه واکسین خلکو ته ورکول شوی دی. په چین کې چې د نړۍ تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی، 1 میلیارد او 600 ډوزه. په هند کې چې د نفوس له پلوه د نړۍ دویم ستر هیواد دی، 451 میلیون ډوزه. او په متحده ایالاتونو کې 343 میلیون ډوزه واکسین تزریق شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې لا هم د نړۍ بېوزله هیوادونه د کورونا ضد واکسین له کموالي سره مخامخ دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر مطلب ناتو د افغان امنیتی دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناتو او امریکا د 2014 میلادي کال په پای کې د خپل محارب ماموریت له پای ته رسولو وروسته د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځنګړي افغان ځواکونه د نن په افغانستان کې روزل. خو افغانستان د ناتو او امریکایي پوځونو تر وتلو وروسته څرګنده نه و چې دا ماموریت به په کوم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل سي. ناتو او ترک چارواکو پرون تایید کړ چې ځنګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناتو لخوا روزل کیږي. جزئیات له اسمت څرونه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ناتو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناتو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته لرلې دي، چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثر او مفید تمام شوي دي، چې تازه په دې برخه کې ناتو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هیواد بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو، منندوی یو. او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغه پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناتو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت لا پای ته رسیدو وروسته له افغانستانه د باندې د ځنګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځنګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80 سلنی عملیاتو مسؤلیت په غاړه لري. ترکی رسنیو د ترکیې د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځنګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې ورځ د روزنې لپاره ترکیې ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناتو یو ویاندوی د جرمنی له ډی پی خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی، خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناټو ویندوی زیاته کړه د مالی او ډیپلوماتیک ملاتړ ترڅنګ ناټو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناټو د ویندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ دوام د دغه تړون د دیرشو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیه د افغان پولیس افسرانو ته په خپله خاوره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناټو د دغه هیواد په خاوره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
د نورستان په کامدیش کې د سیلاب له کبله د مرګ ژوبل شمېر زیات شوی دی. د موضوع تفصیل په یو راپور کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې شپې نا وخته ازادي راډیو ته ویل چې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د نادارو کول سینځخه د راوستل شوو مړو شمیر له 200 واوخت.
حدودا 1900 کسان تر سم دي او تقریبا 1400
کسان. والی وای دوی د مړو شوو ټپیانو او نورو زیانمنو شوو کسانو د کره شمیر د معلومولو لپاره سیمې ته د سری میشت کسان لیګلی او چې کله هم سروې بشپړ شي نو د خوراکي او غیر خوراکي مرستو رسولو ته چمتو دي. خو د والی په خبره چې د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غزیدلې سرک بند کړي او کچیر ته لار خلاص شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټولو مرستندویانو او د دولت بیوسلی مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي او بل لوري ته طالبانو د مردیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیون افغانیو مرستې اعلان هم کړي. خو لای اسمار او غازی آباد کې د تړلې لارې د پرانستلو په اړه څه دی ویلي؟ د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د پنجشنبې شپې 12 بجې سیلاب راغی. د خلکو او چارواکو په خبره چې سیلاب د یاد کلي 90% برخه ویجاړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې او د لسګونو وژل شویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 100 تنو وژل کېده تایید کړې وه، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسیدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبره کوي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډلې ایزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشري حقونو نړیوالو بشري قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وژلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 3 طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې د ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکاره دی د چاګله جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو په خوانیو او اوسنیو دولتي کارکونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک هیڅوک وژل شوی نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرکه دي او سلګاو پورې وزل شوی دي. او نور داسې افواهات خپره شوي دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وشلي یا بې درکه کړي دي.
دغه لومړنۍ اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اساسا دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بیګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګیزي او پخوانی دښمنۍ هم رول لري. خدا کمیسون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوی وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوې دي. کمیسون لشکلو خوا په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر او مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني شمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
و موردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼو ملکونو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې دي. بلخوا د شوزو د حقوقو ځینی فعالان وایي که طالبان غواړي چې د افغاني ټولنې برخه شي باید د خپلو جنگي جرمونو مخه ونیسي. پرون په کابل کې ځینو شوزو یوې غونډې ته وویل چې د جګړې شکل لوري باید ژر تر ژره اوربند وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر خزینه سیاسي او حقوقي فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی د یوې خبري کړې اعلامې له مخې له جنګي ډلو د سمدستي او غیر مشروط اوربند غوښتنه، د ملکي وګړو د نه وژلو، له ښځو د جنسي غلامانو په توګه د ناوړه ګټه اخیستنې د بندولو، د جبري ودونو او د طالبانو لخوا د جنګي غلامانو په توګه د ښځو د نه نیولو، د عامه ملکیتونو د ویجاړولو مخنیوي، د خلکو په جبري توګه د بې ځای کېدلو مخنیوي، د طالبانو د بهرنیو تورستي ډلو سره د اړیکو پرې کول او د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. شینکی کډوخیل چې په ولسی جرګه کې د خلکو استازي او د ښځو د حقونو فعال ده، په دغه نننۍ ناسته کې اعلامیه ولوسته او همې له ښکېلو خوا وغوښتل چې خپل منځي جګړې ته د پای ټکی کېږدي. اوس مهال چې د افغانستان ډیری اوسیدونکي په ځانګړي توګه میرمنې د رواني جګړې په اړه اندېښمنې دي، د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې روانو خبرو تر دې دمه د قینات وړ پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د ډلې غړي فوزیه کوفي وویل چې متحده ایالاتو د افغان حکومت لشتون او د دې ډلې د بندیانو د مشروط خوشی کېدو پرته له طالبانو سره د سولې د موافقې په لاسلیک کولو سره دې ډلې ته په لوړ مقام کې ځای ورکړو.
بهرني عوامل په دې مسله مستقیم تاثیر لري. د متحده ایالاتو ټاکنې او د افغانستان د سولې پروسې په اړه د متحده ایالاتونو نوې پالیسي دا پروسه ځنډولي. د طالبانو د متحده ایالاتو هوکړه چې افغان حکومت پکې شراکت نه درلود، د دې لامل شو چې دغه وسله واله ډله په یو لوړ موقف کې ځای ونیسي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې طالبان غواړي چې د افغاني ټولنې برخه شي، دوی باید د خپلو جنګي جرمونو مخه ونیسي. خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو حقونه خوندي دي. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو وقار د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې خوندي دي.
بلې موږ دغه راپورونه په کلک کار دوو. اول خدا سي افغان میرمن زموږ نه عزت دي، دغه د عزت ساتلو لپاره موږ خپل سرم تیریو او هیڅوک نشي کولی دغه په عزت په مسؤلیت باندې تجاوز وکړي.
هغه دا تورونه هم رد کړل چې ګڼې نړیوالې ترهګري ډلې په افغانستان کې فعال دي. دوی زیاته کړه چې په افغانستان کې به هیڅ یوې بلې شبکې ته د فعالیت اجازه ورنکړل شي. طالبان په داسې حال کې پونیول شوی او سیمو کې د ښځو محدودیتونه ردوي چې د دې ډلې لخوا د څو ولسوالیو له سقوط وروسته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو، د ښځو په جبري ډول د ودولو او د ښځو د فعالیتونو د بندېدو په اړه بیلابیل راپورونه خپر شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په افغانستان کې د انساني قاچاق مسأله څنوي خبره نه ده، خو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس دا موضوع له پخوا په زیاتېدو ده او اندېښنې پارولې دي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي په تېر لمریز کال کې د انساني قاچاق په تړاو 34 شبکې پیژندل شوي چې 70 کسان په دې تړاو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. په دې راپور کې د افغان کډوالو د کډوالۍ د ورځې کیسې رانغړل شوي دي.
په تور شپه کې د لارې د لوړو ژورو په تېرېدو سره روان مزل هغه مزل چې خای په ځنګلونو کې د وحشي حیوانات خوراک هم شي. عمر او ملګري غواړي په قاچاقي لاره ځان یونان ته ورسوي. په لاره کې د قاچاقبرانو د دوکو کیسې کوي.
کله چې د حرکت وخت راته نو موږ ته به ویل کېدل چې زو قاچاقبرانو به زنګ وهلو چې ستاسو د لارې بلدي سم دی. قاچاقبر ته به مو زنګ وکړ چې زموږ بوټان شکېدلې دي، ویل به چې تاسو لږ نور مخکې لاړ شئ، نور مسافر به تاسو ته بوټان در ورسوي، خو موږ به ورسېدو، بوټان به راون رسېدل.
نوموړي یو کال وړاندې کابل پریښود او ترکیې ته لاړ. له هغې وروسته یې پریکړه وکړه چې اروپا ته لاړ شي تر څو هلته د یو هیواد تابعیت ترلاسه کړي. عمر اوس په اتریش کې ژوند کوي.
دوه یا درې ساعته به مو مزل کوو، بیا به مو شاوخوا 15 دقیقې دمه کوله. زما د ملګري حالات خراب شو، د لارې بلدي برچره وویسته او موږ ته یې وویل چې تکان به نه خوري چې بلې دنیا ته به مو ولېږم. هغه موږ ته وویل چې دلته مو نه کورنۍ په درد خوري او نه هم قاچاقبر، په همدې ځنګل کې به مو ځای پر ځای کړم.
د نامنیو په ډېرېدو سره اوس ډېر خلک غواړي افغانستان پرېږدي. په افغانستان کې د ډېرو ځوانانو برخلیک د عمر په شان دی. د ځوانان لومړی ایران، بیا ترکیه او له هغې ځای بیا ځان اروپا ته رسوي. همدغه روانو ناخوالو درویش کلن شکیب هم دې ته اړ کړ چې په قاچاقي لارو له دې هېواده ووزي. هغه اوس په ترکیه کې دی او دغه هېواد ته تر رسیدو خپله کیسه کوي.
زه ترکیه را راغلم بلغار کې، بلغار کې جنگل کې سلور اس پاتې شوم، هلته سلور اس نه ډوډۍ را سره وبوچ نو بس قاچاقبر هم داسې چې راوته موږ هلته جنگل کې خوشې کوي، تاسو په شپې موټر راځي، موږ په موټر را نه غلته، موږ سلور کوي ورځې پاتې راغی، مجبور شوم موږ خو پلان چې ترش تر شو. بس مخکې راغلو بس انګری په مارس کې، هلته ورقب جالونه دي چې چیک د سیمه خاردار په سر ده. بس هلته قاچاقبران نه تعدید هم کیږي، داسې چل شي جال باندې چیک شي چې ځان وانه چې خو بس موږ غو زیر سن تاسو دایری کوم چلته چیک شي بس چې چا
لدی سره هم حل. د افغانستان عدلی وزارت وای د انساني قاچاق او جرم پاړه ځانګړي حکومت نشته. د دې وزارت ویان امان ریاست وای په تیر 1999 کال کې شاوخوا 214 هغه قضیو باندې کار شوی چې 155 انساني قاچاق او 55 نور د کډوالۍ په برخه کې دوسیه وی. د خاغلی ریاست په خبره د افغانستان د جزا په کوټ کې د انساني قاچاق لپاره د سختو سزاګانو ان تر اعدام پورې وړاندوینه شوې ده.
له انساني قاچاق سره د مبارزې کمیسیون په 1999 مریض کال کې په دې وتوانه چې 4 دیش د کډوالو او انساني قاچاق شبکې وپیژني. همدارز دغه کمیسیون امنیتي برخو شاوخوا او 1 کسان د انساني قاچاق په تور ونیول. په دې کې 15 کسان د انساني قاچاق او 15 نور د کډوالو د قاچاق په تور تورن وو.
خغلی ریاست هم دغه شانوی په تیر کال کې ولس په هستر محکمې ته استول شوې چې په هغه کې اته کسان د انساني قاچاق په تور محاکمه شول. لوبلی خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نامنیو د تاوتریخوالي لوړه کچه د انساني قاچاق اصلي عوامل یادوي. د دې وزارت د ویان مرستیال رضا باهر کس هم د انساني قاچاق په تړاو د کرش میرو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د دوی د معلوماتو له مخې د ایران په زاهدان سیمه کې د چنګاه په میاشت کې د سختې ګرمۍ او نورو ستونزو له وجې 6 کسان مړه شوي دي. نوموړی د انساني قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څو ټکو ته اشاره کوي.
د انساني قاچاق د ختمولو لپاره لومړی ګام امنیت دی چې په افغانستان کې امنیت وي. دویمه خبره د ویزې ده چې د ځینو هیوادونو ویزې باید آسان شي. موږ له ایران او ترکیه سره په یوې هوکړې کار کوو چې له مخې به یې هغه کسان چې د کار لپاره ایران او ترکیه ته ځي اوسې کولای په آسانۍ سره لاړ شي، نه دا چې په قاچاقي لارو ځان دغه هیواد ته ورسوي.
مسؤول به ایران و ترکیه سفر بکنن.
که څه هم د قاچاقبران زیات سم او ناسم کیسې اوریدل کیږي، خو بیا هم د عمر او شکیب په څیر ډیر کسان شپه او ورځ هڅه کوي چې دغه سخت لارې د راتلونکي خو ژوند لپاره تیرې کړي.
د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو بریدونو د مخنیوي په موخه یې ګارنیزیون جوړ کړی دی. دوی وایي په دغه ګارنیزیون کې 140 تنه ګډ افغان سرتیري شامل دي. چې په پرمختللو وسلو سمبال او له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دي. نور په دې راپور کې
د غزنی سیمه چارواکی وای د ګډو افغان ځواکونو له ترکیب څخه یو ځانګړی او مجهز ګارنیزون جوړ کړي ترڅو د دغه ولایت د مرکز غزنی ساتنه وکړي. والی محمد داوود وای په دغه ګارنیزون کې یو سلوشل تنه د پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سرتیری شامل دي چې په پرمختللو وسلو سمبال دي. نوموړی زیاتوي دغه ګارنیزون د ښار په ټولو برخو او کمربندونو کې د منظمو غزمو او وسلوالو د ځپلو ترڅنګ د غیر مسؤول وسلوالو، تورو شیشو، موټرو او بیسنادو وسلو پر راټولولو د جنایي ډلو په ځپلو کې له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دي.
د ښار په مختلفو نقاطو کې د امنیت د لا ښه تامین لپاره یو سلوشن لپاره ګارنیزون تشکیل شوی دی. نن عملا په کار شروع کړي دا ګارنیزون د امنیت قمندانۍ محترم قمندان صاحب تر امر لاندې، ورسره د امنیت ملي اردو ملي مشترک کتاب د ده تر امر لاندې د ښار په مختلفو نقاطو کې فعالیت وکړي.
والی محمد داوود زیتوی دغه ګارنیزون د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړ کړی دی. د غزنی امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد چې دغه ګارنیزون مشري پر غاړه لري وایي دغه ګارنیزون به څلور ساعته د تیارسۍ په حالت کې وي او چیرته چې وغواړي عملیات کولی شي.
دوی به څلور ساعته په خپلو قاغوشونو کې د دې لپاره آمادګي لري چې د ښار په څنډو کې جزترین حرکت وسی. دوی به هغه حرکت د دشمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
چارواکو دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ یعنی د زمری په اومه د ملي بیرغ ورځې د لمانځلو د غونډې پر مهال وکړي. دوی وویل موږ به د خپل درې رنګه بیرغ ساتنه کوو خو دلته هیڅ بیگانه بیرغ نه پرېږدو. د غزنی د ولایتي شورا غړي بیا د دغه ګارنیزون جوړول ستایي خو وایي د دغه ولایت د مرکز د ژغورنې لپاره باید نور تدابیر هم ونیول شي که نه ستونزې به رامنځته شي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی:
نظر د غزنی په جغرافیا او نظر د غزنی په ولایت یو سلوشل نفره هیڅ شی نه دی. دا هم یو نیک ګام اخیستی نیک کار کړی خو بیا هم د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده ځکه د دوی وظیفه ده چې زیات تعداد کسان برابر کړي څه ناڅه د غزنی خلکو او د غزنی له اراضي او له غزنی نه دفاع وکړي ځکه اوس خطونه ډېر رانږدې شوي په یو کیلومترۍ د ولایت کې دي نو دغه کسان د ما په نظر بسنده نه دي.
دغه ګارنیزون په غزنی کې په داسې حال کې جوړیږي چې له تیرې یوې میاشتې د غزنی پر مرکز امنیتي کړۍ راتنګه شوې ده. وسلوال طالبان د خارڅنډو ته رسیدلي او ډېری وخت امنیتي ځواکونه له دغه وسلوالو سره په جګړه بوخت وي.
اوس به دا وګورو چې نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې په دې تمرکز کړی چې امریکا د افغانستان او چین له ننګونو سربیره د هند ملګرتیا په لټه کې ده. لیکوال د مقالې پیل له هند سره د کورونا د واکسینونو لپاره د امریکا د 25 میلیون ډالرو په ورکړې باندې کړی. د لیکوال په باور امریکا دا کار په دې هدف کوي چې د خپلو دوو لویو جیوپولیتیکي ننګونو افغانستان او چین ترمنځ له ایثار هند سره ډیپلوماتیکې اړیکې غښتلې کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د سفر په اړه هم راغلي چې بلینکن هند ته تللی و. هلته یې د افغانستان سیمې او د هند امریکا په دوه اړخیزو مسئلو له خپل سیال اس جی شنکر سره خبرې وکړې. واشنگتن پوسټ لیکلي د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره د هند، امریکا، جاپان او استرالیا د څلور اړخیز ډایالوګ یا کواډ د هڅو په غوړېدو باندې د بلینکن او شنکر لخوا ټینګار شوی. د مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په تړاو د هند او امریکا ګډو فکرونو ته ځانګړې شوې. واشنگتن پوسټ د بلینکن په حواله هند او امریکا د افغانستان د جګړې سوله ییز حل ته د لارې موندلو په برخه کې هم نظر بللې دي. په مقاله کې د هند بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله راغلي چې ویلې دي دا طبیعي ده چې له افغانستان به د امریکایي ځواکونو وتل ځینې پایلې ولري. هند تر دې مخکې هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښودلې وه او ګواښ یې کړی و چې دا چاره به د افغان دولت وسلوال مخالفین او نور ترهګر لا مخ ته راولي او وضع به خراب کړي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي هند په دې اندېښنه کې دی چې د پاکستان په ګټه جنګیدونکي نیابتي جنګیالي به لا پرمختګ وکړي او ګڼې سیمې به ونیسي. هیل ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې د یو باثبات افغانستان هر ډول هیله دې ته اړتیا لري چې د افغان میرمنو لاسنیوی وشي. په مقاله کې راغلي وروستیو څو میاشتو کې چې امنیتي وضع خرابه شوې افغان میرمنې ډېرې ویرېدلې او ورسره له ښځو سره تاوتریخوالی، د طالبانو ګواښونه او د کرونا ویروس له امله کړکېچ ډېر شوی. لیکوال ویلی دا باور بیخین ناسم دی چې ځینې خلک فکر کوي د امریکا پر راوتلو نور نو افغان میرمنو او نجونو ته پیښ ګواښونه او چیلنجونه مهم نه دي. د لیکوال په باور که غواړو افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نشي، نو مهمه ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په څیر لومړیتوبونو او ارزښتونو ته جدي پام وکړو. په مقاله کې تیره دوه لسیزو کې د افغان نجونو او ښځو د ښو پرمختګونو یادونه شوې. تعلیم په برخه کې د نجونو پرمختګ ډیر مهم ښودل شوی چې د لیکوال په باور اوس له څه باندې 9 میلیونو متعلمینو 3.5 میلیونه انجونې دي. همدارس په ملي شورا کې د افغان میرمنو ونډه 23% ښودل شوې چې د لیکوال په باور تر نړیوال اوسط هم لوړ ده. هیل ورسپانې په دې مقاله کې ټینګار کړی چې د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د حکومت ځانګړې څانګه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید د افغان ښځو د پرمختګونو د خوندي ساتلو لپاره بودیجوي هدفونه وټاکي او تعقیب کړي، او نورې تمویلوونکي برخې هم دا یقیني کړي چې په تعلیم، اقتصاد، واکمنولو او رهبري کې د ښځو ونډه ښه وساتل شي.
ازادي رادیو ته غوښیست د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د پاکستان صدر اعظم وای اسلام آباد له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د سرطان پر 15مه تشتول شوی او شکنجه شوی ده. د کندهار ترین کوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل شوی ده. د توکیو د اولمپیک سیالیو په لړ کې بنندرې افغان لوبغاړي لخپلو سیالونو سره مخامخ شي. سیویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي وو او په توقیف کې ول خوشې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسی کولای. د راپورونو پر اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا ضد تر 4 میلیاردو ډوزو زیات واکسین خلکو ته لګول شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ویلي دي چې د طالبانو پراخې حملې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخوي.
د افغانستان د بیرغمن لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې اسیګر پنځمبه په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو پراخي حمله افغان حکومت له بشري ناورین سره مخ کوي. دغه راپور چې نن د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دوه تړون د اشاره سره ویل شوی چې دغه تړون نه یوازې دا چې د سولې لپاره زمينه برابر نه کړه، بلکې د سختو جګړو له وجې د ملکی تلفاتو کچه پورته لاړه. د دې راپور د معلوماتو پر بنسټ یوازې د سکل د اپریل میاشتې له پیله تر می میاشتې پورې 215 ملکی کسان وژل شوی او 1310 نور ټپیان دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 6200 حملې ترسره کړې دي. سیګار ویلي سره لدی چې په دوحه کې څو ځله خبرو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان څو مهم سوداګریز بندرونه او ترڅنګ ځینې سیمې نیولې دي. د سیګار ادارې ځانګړي څارونکو چان سابکو ویلي کروان حالت کابون شو بیرته نورمال خواته ونه ګرځي، افغانستان به په نږدې راتلونکي کې له بشري ناورین سره مخ شي. له بلې خوا بیا طالبان امریکایان د روانو ناخوالو اصلي عاملین یادوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لورې د دوحې تړون د ځینو برخو نه عملي کول، لکه د ټولو بندیانو نه خوشي کول، د سولې د خبرو نه پیلول، د طالب مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه نویستل، او د خپلو ځواکونو په وخت نه وتل هغه دلایل دي چې طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د سیګار په راپور کې راغلی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو پر وړاندې غافلګیره شو او چمتووالی نه درلود، خو افغان پوځ اوس هم په پښو ولاړ دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار د هیواد په شمال کې د طالبانو پرمختګونه د اندېښنې وړ ښیي. سیګار د افغانستان هوایي پوسټ په اشاره سره ویلي له هغې وروسته چې د امریکا هوایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د جګړې کابو کولو لپاره د هوایي ځواک څخه غوښتنه وشي، دغه ځواک به په راتلونکي کې تر سخت فشار لاندې راشي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار دی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ او ځینې سوداګریز بندرونه تر خپل ولکې لاندې راوسته. د امریکا مرکزي قومندانۍ د روان جولای میاشت په 20مه ویل چې د امریکایي ځواکونو وطن له افغانستان 95% بشپړ شوی دی.
د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د یونسکو لخوا د افغانستان په نوم ثبت شول. تفصیل په دې راپور کې.
په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ثبتولو وړاندیز چې د ملګرو ملتونو د یونسکو د ادارې لخوا منل شوی، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو لاستراوړنه ګڼي. دغه وزارت وای د افغانستان د میناتوري سبب په مستقله توګه په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي ادارې یونسکو لخوا د افغانستان په نامه د نړیوالو میراثونو په توګه ثبت شي. همداراز د ورېښمو تولید به د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان او د یلدا د شپې فرهنګي میراث به د ایران او افغانستان د ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت شي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یونسکو له لوري د افغانستان درې ناملموس فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملموس او ناملموس فرهنګي میراثونو د ساتلو لپاره او همدارنګه په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې د شاملولو لپاره ژمن دی.
افغانستان د ملموس او ناملموس فرهنګي او لرغونو میراثونو د لرلو لپاره بډای هیواد دی، خو د سیمې ځینې هیوادونه پرته له دې چې افغانستان ته پام وکړي له افغانستان سره یې ګډ فرهنګي میراثونه په خپلو نومونو ثبت کړي دي. له دې ډلې دوتار چې تیر کال ایران په یونسکو کې په خپل نامه ثبت کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي آرشیف رئیس افسر رهبین وایي د یونسکو په اداره کې د فرهنګي میراثونو ثبتول مهم دي، ځکه چې د یو هیواد د فرهنګي، تمدني او تاریخي هویت ښکارندویي کوي. دی وایي په خاطر دې د افغانستان د ملموسو او غیر ملموسو میراثونو ثبتولو ته ډېر پام نه دی شوی.
سرنګا چې لازم وا پتی رو وختونو کې په دیاره جدي موثر عملی اقدامات نه دي شوي او اوس هم ډېر فرهنګي میراثونه په یونسکو کې نه دي ثبت شوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې له دې ویلي چې د افغانستان یولس ملموس او غیر ملموس فرهنګي میراثونه په یونسکو کې ثبت شوي چې نوروز، قرسک، بوسکشي، نستعلی قلیک، سیمه ایز موسیقي او نور پکې شامل دي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د کندو مندونه د هغوی د اولادونو جدا کول ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پخوانی دود سره سم کندې خزي د خسرګنې ناموس او د زوی پاتې شونې ګڼل کیږي. له همدې عمله اکثره کورنۍ خپل کندې د هغوی د خوخي په پام کې نیولو پراته د کورنۍ بلغړی ته پنيکا کوي. کله نکاح کول لپاره د کورنۍ بلغړی تیار نوي بیا هم خزي ته اجازه نه ورکوي چې بل چا سره نکاح وکړي او کا کونډه شوی خزه بل ځای نکاح وکړي خسرګنې اولادونه ورنه.